په افغانستان کې د ماسپخین دوا بچې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. هیله من يم چې د پای تر شی بور سره پات شي او د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه ل راپورونو سربیره دوه ونی ز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګ به هم وره. د افغانستان پاړه پر راپورونو کې تر نورو سربیره مصر ته د افغان حکومت د اجرایي رئیس د سفر د لاستراوړو پاړه به هم وره. خو تر هر څه د مخه ناجیه صافی له کورنۍ خبرونو سره
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د 13 شپې په انتحاري حمله کې له سلویښتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اجرایه رئیس عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د سولې په مسلې خبرې کړي او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د 13 شپې په انتحاري حمله کې له سلویښتو ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویلي چې له مخالفینو به د دې خونړۍ حملې غچ واخلي. د کورنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې تېره شپه درېو وسلوالو د کابل د قصبې په سیمه کې هم د ائتلافي ځواکونو په یو مرکز ابریت کړی چې له امله یې د دې مرکز لس ساتونکي ټپیان شوي دي. بهرنی ځواکونو بیا په دې حمله کې د یو بهرنی تبه د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې وړ مشپه د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې ټپیان کړل. په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د دې ښار وروستیو انتحاري حملو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال طالبان د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالان چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکولو د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. اجرایه ریاست وایي چې عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله همدارنګه شیخ الازهر ته بلنه ورکړې ترڅو په افغانستان کې د سولې په یو جوړیدونکي کنفرانس کې برخه واخلي.
دا زموږ لپاره لوی لاسته ځکه چې ازهر یو معتبر نوم دی چې کولای سي د افغانستان په سوله کې ډېر ضروري او مهم رول ولوبوي.
خغلی فیصل همدارنګ ویل چې عبدالله په خپل دې سفر کې د افغان محصلینو د بورسونو په اړه هم خبرې کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بیلابیلو ورنکارو فعالیتونو بوخته وه او اوس مهال ورسره مینونه او نور مهمات نیول شوي دي. او د ننګرهار مدني فعالانو له ولایتي ادارو سره په ګډه د ښار پاکونې کمپاین ترسره کړ. په دې کمپاین کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سربیره د ننګرهار والی او مرستیال هم برخه اخیستې وه. د ننګرهار مدني فعالان وایي چې د دې کمپاین څخه یې هدف په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي ترڅو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له مرلې بشیر څخه اورئ.
د امریکا یوې محکمې د روسیې د پوځ یو پخوانی د ټانک قومندان تورن وپیژندې. پر دغه پخوانی روسي قومندان تور و چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید پلان جوړ کړی او د دې حملې مشري هم کوله. اریک حمیدولین پرون د تروریزم لپاره د سامان د برابرولو د امریکایي الوتکې د له منځه وړلو د هڅو او د ډله ییزې وژنې لپاره د وسلو کارولو د دسیسې جوړولو په ګډون په ټولو 15 قضیو کې تورن وپیژندل سو. حمیدالدین شای په عمری بند محکوم سي. د سزا اورولو نیټه د نومبر میاشتې شپږمه ټاکل سوې ده. د امریکا یو څیړنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو سویو عملیاتو په اړه په پوښتنې راپورته کړې دي. امریکا او اسرائیل شک لري چې ایران په دې ځای کې خپل اټومي وسلې چې د جوړېدو په حال کې دي تجربه کړې دي. د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ له سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونو ته اشاره کړې چې پکې یو بلډوزر، نوې ودانۍ او د کنټینر ډوله شیان ښکاري چې پارچین ته انتقالیږي. ایران ویلي چې دې ځای کې د سړک جوړولو کار روان دی، خو د دغه انسټیټیوټ په وینا داسې نه ښکاري دا موټر دې د سړک له جوړولو سره تړاو ولري. د انسټیټیوټ په وینا دا به له منطقې لرې وي چې ایران د اوبو له بند سره 3 کیلومتره لیرې موټرونه ودروي. ایران د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جولای په 14مه د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه ترڅو ورباندې لګېدلې نړیوال بندیزونه لیرې سي. سپینه ماڼۍ وایي هغه اسلامي سختدریځې به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته سوي کیلا مویلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. دا سختدریځې د ام سیاف په نوم مشهوره ده او له هغه وروسته چې په سوریه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول سوه، له امریکایي ځواکونو سره یې د پلټنو پر مهال همکاري کړې ده. ام سیاف د عراق تابعیت لري او د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په وینا دا به په عراق کې د کورد چارواکو لخوا محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکې کردستان سیمې د کورنۍ چارو وزارت په توقیف کې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په شار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه. ام سیاف د ابو سیاف میرمن وه. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالي چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د اسلامي دولت سختریزو د عراق په شمال کې له هغه راهیسې چې موصل شار یې د 2014 کال په جون میاشت کې ونیوی 2000 کسان وژلي دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د دې وزارت پر ویبپاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل په نینوا کې سختریزو په بیرحمۍ سره 2000 کسان د همکارۍ نه کولو په تور ووژل. د پارلمان رئیس سلیم الجبوري دغه وژنه یو تاریخي ډلهیزه وژنه وبلله. صدر اعظم حیدر العبادی بیا ادعا کوي چې دا وژنې هغه وخت رامنځته سوي چې داعش ډلې د انبار ولایت سیمې عراقي ځواکونو ته له لاسه ورکړې. د 2000 وژل سوي کسانو نومونه د اسلامي دولت سختدریځې ډلې یا داعش لخوا په یو لیست کې خپره سوي او دا لیست د روغتیا د ریاست د ځایي څانګې پر دیوال ځوړند کړل سوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالات هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایرانی چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری اژانس خبر ورکړی چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلي دي. کرملین دا راپور ردوي خو رویټرز خبری اژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل سي او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل سوې ده او سلیمانی له 2005 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. فاکس خبري اژانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 24مه مسکو ته تللی و خو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وی مصر د افغان جګړې د ختمېدو لپاره د هڅو او د افغان ځوانانو د روزنې ژمنې ورکړې دي.
مهمه مسله چې د شیخ الازهر سره پرې خبرې وسوې هغه د سولې مسله وه. شیخ الازهر ومنل چې تر دې وروسته به په مسجدي او دکترا برخو کې هم افغان محصلینو ته بورسونه ورکوي او تعداد به هم اضافه کیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر په سولې او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي.
د سولې په راوستلو کې چې هم ځوانان وی اکثریت ولري.
د همدې ځوانانو تاند او څنګه په خبرونه کې بووري
کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی دا لږ ورسته ډیر کم تواري دلایم چې زه مطالعه وکم کتابونه ولولم مجلې ولولم
لزینو حقیقتونو مو په حقیقت څه د خبرونه کې خبرو ملتیا مو ضروری ده. او دا هم لومړی راپور. د افغانستان اجرایي ریاست مصر ته د عبدالله عبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي وایي چې د مصري چارواکو سره یې لیدنه ګټوره وه. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال وایي مصر د افغان جګړې د ختمېدو لپاره د هڅو او د افغان ځوانانو د روزنې ژمنې ورکړې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د مصر سره د اړیکو بیا ګرمېدو ته خوښ دي او مصر کولی شي چې د افغان ځوانانو د روزنې تر څنګ په بېلابېلو نورو برخو کې اغیزناک ګامونه واخلي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې مصر ته د عبدالله عبدالله دوه ورځنی سفر له اهمیت ډک وو او اجرایي رئیس له دوه مهمو ژمنو سره بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه سفر د سویس د دویم کانال د پرانستې په غونډه کې د ګډون په خاطر وو خو د مصري چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراخېدو هم خبرې وشوې. ښاغلی فیصل وایي شیخ الازهر د افغانستان دا غوښتنه ومنله چې د سولې لپاره په کابل کې جوړېدونکي کانفرانس کې به ګډون کوي او مصر به یو زیات شمېر افغان ځوانانو ته د روزنې زمینه برابره کړي.
مهمه مسله چې د شیخ الازهر سره پرې خبرې وشوې هغه د سولې مسله وه. اجرایي رئیس شیخ الازهر ته بدنه ورکړه چې افغانستان ته راسي او د سولې په یو جوړېدونکي کانفرانس کې برخه واخلي. هغه هم دا غوښتنه ومنله. د اجرایي رئیس د غوښتنې وروسته شیخ الازهر ومنل چې تر دې وروسته به په ماسټر او دکترا برخو کې هم افغان محصلینو ته بورسونه ورکوي او تعداد به هم اضافه کیږي.
معلومه نه ده چې څه وخت به په افغانستان کې د سولې په اړه کانفرانس جوړ شي خو ښاغلی فیصل وایي ډېر ژر به حکومت د دې کانفرانس نیټه مشخصه کړي. نوموړی وایي د مصر صدر اعظم افغان دې پلاوي ته ژمنه ورکړه چې په تعلیمي طبي او زراعتي برخو کې به خپلې تجربې له افغانانو سره شریکوي. اجرایي رئیس په دغه سفر کې د مصري چارواکو راخوا د روسیې له صدر اعظم د فرانسې له جمهور رئیس او عربي هیوادونو له شانو سره هم غیر رسمي لیدنې کړې دي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت اته کسیز دا پلاوی د چهارشنبې په ورځ د سویس د دویم کانال پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د مصري حکومت په بلنه مصر ته تللی و. په همدې حال کې دا سفر داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو له امله تلفات ډېر شوي او کارپوهان وایي د دین په نوم د دغې جګړې د ختمولو لپاره پکار ده چې د مصر په شمول اسلامي نړۍ د فتواو له مخې خپل دریز روښانه کړي. د پوهنې وزارت د دیني زده کړو مرستیال او د عربي هیوادونو په چارو کې تجربه لرونکی شفیق سمیم وایي د اسلامي نړۍ مهم دینی مرکز الازهر په مصر کې دی او دا مرکز د زده کړو راخوا په ګڼو نورو برخو کې د افغانستان په حالاتو اغیز لرلی شي.
جامعه الازهر خپل مقام لري، خپل نوم لري او دا په تعلیمي برخه کې نه، لکن حتی چې د سولې په برخه کې دغه مقام، یعنی د جامعه الازهر مقامات چې دي، د الازهر شریف شیخ چې دی هغه یو منل شوی شخصیت دی، دا منل شوی اداره ده او زه یقین لرم چې دا به انشاء الله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې ډېر ښې دروازې به خلاص شي چې نور هم زموږ د افغانانو په مخ کې.
ښاغلی سمیم وایي مصر د څو کلونو راهیسې هر کال د 500 څخه ډېر افغان زده کوونکي روزي، خو که دغه هیواد د تعداد کچه یا د تعلیم سویه لوړوي د افغان ادارو پیاوړتیا ته زمینه برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان وایي د مصر او عربي نورو هیوادونو سره اړیکو ته ځکه هم باید افغان حکومت اهمیت ورکړي چې دغه هیوادونه وخت نا وخت د وسلوالو ډلو سره په مالي مرستو تورنېږي. دوی وایي د روانې جګړې د ختمولو لپاره ځینې هیوادونه او د دوی د دیني زده کړو مرکزونه له دې امله هم رول لري چې د فتواو له صادرولو سره کولی شي په افغانستان کې د مذهب په نوم د روانې جګړې په اړه حکمونه صادر کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د کابل ورسپانو نننیو غنو ته وکتنه چې تر ډیره د کابل په شاه شهید سیمه کې ورسته موټر بم حمله ته پکې اشاره شوې ده. اسد الله لودین کتلی دي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د شاه شهید سیمه د موټر بم حمله په اړه خبرګونونو او روسي امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې په کابل کې ورستای وحشت د آی اس آی ځانګړی پیغام. په سرمقاله کې راغلی چې د حملې ته له وحشت پرته بل نوم نشي ورکولی او په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه ورکول کیږي. د سره مقالې لیکوال ویلي د دې حمله هدف دا دی چې د طالبانو ترمنځ له اختلافاتو څخه د خلکو نظر بل لور ته واړوي. د ورسپانې په باور د پاکستان آی ایس آی له دې حمله څخه دا پیغام افغان حکومت ته ورکوي چې طالبان لا هم د دوی په لاس کې دي او دوی نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپله سره مقاله کې لیکلي چې وروستیو امنیتي پیښو او د شاه شهید د سیمې موټربام حملې له خلکو نه د سولې د ټینګښت هیلې اخیستې دي. په سر مقاله کې راغلي چې له دې ټولو بدمرغیو سره سره لا هم د ملي وحدت حکومت مشران سولې ته په تمه دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې خلک هر ورځ توکل په خدای له کوره راوځي او حکومت بیا پاکستان ته د سولې لاسونه غځولي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د کابل د حملې په اړه لیکلي چې دا موټربام چاودنه دومره درنه وه چې په تیرو 15 کلونو کې په کابل کې ساری نه لیدل کېږي. په مطلب کې راغلي چې په حمله کې 15 کسان وژل شوي، د 400 په شاوخوا کې ټپیان دي او خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې وروستۍ حمله د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ماتې څرګندوی کوي. په سر مقاله کې راغلي د حمله وښودله چې د هیواد دښمنان بل کوم هدف نه لري او یوازې د خلکو وژلو او ځورولو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د دې او د هیواد په کچه د لسګونو نورو حملو تر شا د سیمې استخبارات لاس لري. سر مقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت د سولې د ټینګښت د هڅو تر څنګ باید د دې ډول پیښو عاملین مجازات او د دې پیښو د پلان سرچینه پیدا کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شنبې په ورځ د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې تر نامه لاندې په جوړې ناسته کې وکړه. ځوانانو وویل ځوانان د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه ګټه نه ده اخیستې. کارپوهان وایي ځوانان باید د هیواد په ټولو چارو کې شامل کړای شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په هکله په جوړې ناسته کې وکړه. ښاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وباله.
افغانستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هیواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هیواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي او همدارنګه د هیواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرخې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر راوستلو او د هیواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هیواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران ذکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه بایس ګرځیدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلا په سیل او قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت یې ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې له امله په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي سو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل نه د ولایتونو په لور، د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په لواړی سیمه کې څلوي خورځې د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړه وغځېده. یا د سیمه غریزه او ځنګلزاره سیمه ده. په دې سیمه کې د جګړې نه وروسته وضعیت څه ډول دی؟ زموږ همکار داود تپان د یادې ولسوالۍ له امنیه قمندان سمونیار حسن خان سره مرکه کړې ده.
کمانډان صاحب، په تیرو وختونو کې په څمکنیو کې د چنخیلو له لوري جنګونه وو. اوس د څمکنیو وضعیت په کوم حال کې ده؟ په مجموعي وضعیت راته وغږېږي.
د څمکنیو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډیر ښه دی اوس فعلا. دا چې مخکې جنګ و، ډیر شدید جنګ وشو، دښمن د تلفات واوښتل، او په کومو ساحو کې چې دښمن ځای په ځای و، اوس په هغې ځای کې زمونږ ملی اردو بیزونه جوړ شوي، د ملی پولیسو او د محلي پولیسو بیزونه جوړ شوي چې ښه قوي پوستین جوړې کړي. دښمن هیڅ نشي کولی چې اوس هغې ساحو ته راشي، که هر څومره دی زور شي او راشي او ډلې جوړې کړي، انشاءالله تعالی د سکنیو په ولسوالۍ باندې چې نشي کولی. دا چې دی خپل هغه اخري زور وازمایو او راغلل، تلفات یې ولیدل، نو د هغې نه نتیجه اخیستې ده. بیا که هر څومره دی ځانونه قوي کړي، بیا په ولسوالۍ زور نه رسېږي.
په دغه جنګ کې د ولسوالۍ عامو خلکو ته، محلي پولیسو، ملي پولیسو، اردو ته تلفات اوښتي؟
په ډیر کم تعداد باندې تلفات اوښتي. ملکی خلک، عام خلک، دا چې د هغوی په منځ کې وو او د هغوی د خوانم پیاوونه راغلي لګېدلي دي. یو تعداد ملکی خلک په حدود د لس یولسو ماشومانو او غټانو کې شهیدان او زخمیان شوي دي، او اردو ته په حدود درې نفرو تلفات اوښتي دي، او څلور نفر یې زخمیان، او ملي پولیسو ته یو نفر زخمي، او نور یې محلي او ملي پولیسو ته کوم تلفات زیان نه دی رسېدلی.
تاسو ویلي چې کم شمېر زیان تحصیل ورته اوښتی ده، مقابل لوري ته څه حال ده؟
مقابل لوري ته په حدود 200 شاوخوا کې زیاده تلفات لیدلي دي.
څومره مالی زیان سیمې خلکو ته اوښتی ده په دې جنګ کې؟ په جنګ کې خو حتماً مالی زیان
ډېرو خلکو ته اوښتی دی، په دې چې کورونه وران شوي دي، نړېدلي دي، توپونو باندې لګېدلي دي، او مال مړ شوی دی ډېر. او دا دوی چې دلته ولسوالۍ ته عرض شوي دي، ولسوالۍ ورته عیاد ټاکلی ده ولسوال صاحب له خوا نه، او دوی تر اوسه پورې دا لګیا دي بررسي کوي چې د دوی ټول فیصدي معلومه شي.
تاسو ویلي سیمه ستاسو په واک کې ده، په دې سیمو کې خلک اوس څنګه کورونه سي کډوال سي، ولې سیمې وتلي، اوس سیمې ته تللي؟
کوم ساحې چې دښمن په لاس اوس پکې مونږ بیزونه جوړ کړي، خلک ډیر خوشحاله دي، او کورونه ټول ځای په ځای شوي دي. حتی چې کومه ساحه کې چې دغه زمونږ د ملي پولیسو او محلي پولیسو بیز دی، په دې ځای کې چې د ملي اردو نه انجینري ټیم مونږ ته ځای جوړوو، مونږ ورته پیشنهاد کړی، او د ماغې منطقې ځوانان ورته پیشنهاد کړو چې مونږ ته د والیبال او د کرکټ میدان جوړ کړي. هغه د انجینری ټیم ځای ورته جوړ کړ. اوس زموږ په خوا کې همالته د دوی د والیبال او د کرکټ ټیمونه دي، خپلې ساتیري کوي، خلک ښه خوشحاله دي.
تاسو وایئ خلک خوشحاله دي په سیمه کې، د وضعیت د کنټرول لاندې ده. هغه کورونه چې بې ځایه شوي وو، اوس کورونه تاسو ویلې مالي زیانونه یې لیدلي دي، هغوی سره کومې مرستې تاسو کړې یا حکومت کومه مرسته کړې تر اوسه پورې؟
د هغو سره چې کوم زمونږ د وسه کېدل، هغوی سره مونږ کومکونه کړي دي، ورغلي ورته، او د حکومت له خوا نه دا خو به دی خسارې تثبیتېږي، ولایت ته به ځي، د ولایت له خوا نه به دوی سره مرستې کېږي.
تر اوسه پورې کوم داسې خاص څه نه دي؟
تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي، تر اوسه لا مرستې نه دي کړي.
بله قدر منو اوریدون کو زموږ همکار داوود تپان و چې د څمکنی ولایت د امنیتی وضعیت پاړی د یاد ولسوالۍ لا امنیت قمندان سمونیار حقسن خان سره مرکه کوله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ښار په بیلابیلو برخو کې د لابراتوارونو له ناسم تشخیص څخه شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې ناسم تشخیص د دې لامل شوی چې په لوړ لګښت ګاونډیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي. په عینار کې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی جدي څارنه پیل شوی او ډیر ژر به هغه روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې ناسم تشخیص کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې لسګونه تشخیصي لابراتوارونه فعالیت کوي، خو خلک د ناروغیو په تشخیص او درملنه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. کابل ښاریان وایي چې د ځینو ډاکټرانو او لابراتوارونو د ناسم تشخیص له امله د دې پر ځای چې یو ناروغ جوړ شي ستونزې لا زیاتېږي. د کابل یوه اوسیدونکي حسنا وایي چې د ناسم تشخیص له وجې له سختو ستونزو سره مخ شوې ده.
ما خودم اصلا مریض بودم، د شفاخانه بودم، به خاطر می
خپل ناروغ وم، د ناروغي د تشخیص لپاره ډاکټر ته تللې وم، اپنډکس وم، خو دلته ډاکټرانو نشوای کړای چې تشخیص کړي. حالت می ډیر زیات خراب شوی وو. باور وکړی بل اخر زه مجبور شوم چې پاکستان ته ولاړ شم. کله چې پاکستان ته لاړم ډاکټرانو راته وویل چې د اپنډکس ناروغي درته پیدا شوی، عملیات شوم، اوس شکر دی ښه صحت لرم.
سربیره پر دوی د هیواد په ولایتونو او لویو ښارونو کې هم ګڼ شمیر خلک ورته شکایتونه لري. ظفر هم د لابراتوارونو له تشخیص بده تجربه لري. د خپل کیسه داسې وکړه.
زما پلار چې د 15 کال راهیسې په یوه دوامدار ناروغۍ باندې اخته دی، څو ځل مو دلته د علاج لپاره بولې خو کومه نتیجه ورنه کړله. بالاخره دې ته اړ ایستل شو چې لاړ شو او هندوستان ته. که چېرته دغه سهولتونه په افغانستان کې دننه وینو، موږ هیڅکله د دې ته نه مجبوریږو چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شو او هلته خپله درملنه.
دوی وایي چې ډېر ځلې مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. ځینې ډاکټران دا نیمګړتیا مني او هیله کوي چې روغتیایي چارې مسلکي کسان پر مخ بوزي. ډاکټر شفیع یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
لابراتوار مهم اساسي رول لوبي په طب کې. تلم زما په لاس کې دا یو ټیسټ دی. په یو لابراتوار کې ټیسټ وکي یو ریزلټ کوي، په بعضې لابراتوار کې اما کا ټیسټ وي هغه بل، نو چې هغه لابراتوار ریزلټ ورته غلط ورکي نو خاتمن مریض بیړه ختمه شوه، خرابه شوه. مخنیوی دا دی چې باید وزارت بیا دا فرض دی چې باید هلته خپل قوانین ورته ولیږي هغه کنټرول وکړي.
د لابراتوارونو مسؤلین هم پر دغو ستونزو سترګې نه پټوي او وایي علت یې دا دی چې د لابراتوارونو مسؤلین د لږو تنخواګانو په بدل کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلي. په افغانستان کې د ناروغیو د نه درملنې بل لامل د ناسمو دارو درملو په قاچاقي توګه راتګ بلل کیږي. په کابل کې د مومن لابراتوار عمومي مسؤول حکمت الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم یو شمیر لابراتوارونه په معیاري ستاندرد کار نه کوي.
بعضې لابراتوارونه چې هغه په ستاندرد برابر نه دي، هغه باید وزارت ستمه د کې خپل بررسي جدي ونیسي او له امنیتي ارګانونو موږ نه تقاضا لرو چې هغوی باید د قاچاقي دوا او قاچاقي درمل نه مخنیوی وکړي.
لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې یو شمیر لابراتوارونو کې ناسم تشخیص کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به هغو صحي مرکزونو او لابراتوارونو دروازې وتړل شي چې په ناسم ډول تشخیص کوي.
بدون شک وختي کې ادعا میکنیم که ارزی خدمات صحي د افغانستان به شکل معیاریش
برمرده. لا شک پرته کله چې موږ ادعا کوو چې په افغانستان کې صحي خدمات په معیاري شکل خلکو ته نه رسیږي، علت همدا ده چې تشخیص معیاري نه دی. خو زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د روغتیایي مرکزونو خدمات معیاري کیږي. زموږ څارنه جدي روانه ده. په نږدې ورځو کې به تاسې شاید واوسئ چې یو شمېر صحي مرکزونه او لابراتوارونه چې خلکو ته سم تشخیص نه کوي او ښه خدمات نه وړاندې کوي هغوی به تړل کیږي او شمېر به یې هم کمیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د لابراتوارونو د معیاري کېدو خبر ورکوي چې اوس مهال د ناسم تشخیص له امله ډیری خلک خپل ناروغان له افغانستانه د باندې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته بیایي چې ډیرې پیسې لګوي او د بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. د چارو څېړونکي سپارښتنه کوي چې روغتیا وزارت باید تر هر څه مخکې د درملو کیفیت او لوړو معیاري خدمتونو ته ډیر پام وکړي.
په دې خبرونه کې را سره د ناجی صافی برخه ډیره دا ورنه په مننې دا شیبه په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دي. له ناجی څخه د خبرونو لنډیز اورو او ورپسې هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د تېرې شپې په انتحاري حمله کې له سلویښتو ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بېلابېلو ورانکارو فعالیتونو بوخته وه. د ننګرهار مدني فعالانو له ولایتي درې سره په ګډه د ښار د پاکونې کمپاین ترسره کړ. د اسلامي دولت سخت دریځو د عراق په شمال کې له هغه رئیس چې موصل خاري د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې ونیو 2000 کسان وژلې دي. د امریکا یو سرنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو شو عملیاتو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. او سپینه ماڼۍ وایي هغه اسلامي سخت دریځ به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته شوي کیلا میلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د اگست په شپږ ویشتمه به د افغانستان پاکستان د پانګونې او اقتصادي همکاریو کانفرنس جوړ شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به چې په پاکستان کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانونو، سړک جوړولو، ترانزیت، ګمرکونو او ټولو سوداګریزو اقتصادي موضوعاتو پر سر خبرې وشي. دغه ډول ناڅي کولی شي هغه ستونزې چې منګي لري او یا هم د پاکستان ځینې لوی پروګرامونه چې په افغانستان کې نیمه کاره پاتې دي په دغو پروګرامونو غور وشي او انشاءالله چې دغه کانفرنس به د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه وي. په 2016 میلادي کال کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ورته اقتصادي غونډه جوړه شوې وه. ویل کېږي چې دا ځل به په پاکستان کې د افغانستان پاکستان په اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو د مالي وزیران او د سکتوري وزارتونو مرستیالان هم ګډون وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي چې هندي سوداګر ته د ولتیا لري چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پنګونه وکړي. د دغه وزارت اوبو او انرژي د برخې صلاحکار انجینر عبدالرحمن رحمت معیار ازادي راډیو ته وویل په هغه کانفرنس کې چې د جمعې په ورځ په هند کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې جوړ شوی و، افغان پلاوي کورنۍ او بهرني سوداګر د افغانستان د برېښنا د قانون په اساس دې ته وهڅول شول چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پنګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به لسګونه افغان سوداګر په هالند کې د فارماسیس او کرنې په برخه کې د پانګونې په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دا کانفرنس کې به د دوا جوړولو او د فارمونو د جوړولو د پانګونې په هکله خبرې وشي.
هغه دوا چې په نیدرلند کې ده او هغه سبا مونږ قرارداد کوو چې هغه کمپنۍ هغه دواګانې به کیفیت راواري شي او ضمناً په افغانستان کې چې کومې کمپنۍ دي دوا د کوالټي او د دوا د کیفیت په اعتبار باندې به
خغلی الکوزی ویل چې په دا کانفرنس کې به شاوخوا 15 افغان سوداګر او د هالند، فرانسې او جرمني پنګوال هم برخه واخلي، او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.8 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي 2.8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداری 598 افغانۍ.
دوستانو سم دوو نیز خبرونه تند چند او حقیقت څه ده؟ دواړه د ځوانانو پاړه د حقیقت څه ده په خبرونه کې د ځوانانو د ستونزو پاړه د ځوانانو د چارو د موین ډاکټر کمال سادات سره غږیدلیو. خو تر هر څه لومړی تند چنګ
تند چنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم، له آزادی رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نننۍ خبرونه کې په دې غږی کې چې اوسنی ځینې ځوانان ولې مطالعې ته ارزښت نه ورکوي، او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړی.
هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په عامېدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه اغېز به ځکه زیات شي. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخلم بېخي کتاب یوه پاڼه زه ډېر په مشکل یاد شم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډېر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړې. همزولو، خی دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کذیر شونو د نن سبا ځینې هغه ځوانان چې انټرنیټ یې په وا کې دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالي اوس هغه د چا خبره یار لکوڅې تیر کرنګ هیر کا تر کنده و اړولې ده او هیر کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبر یاورو چې اوس مطالعه کوي، کولای شي او کني کوي، نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېزي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده، لږ وروسته مې ډېر کم توانېدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامې ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخلم بېخي کتاب یوه پاڼه زه ډېر په مشکل یاد شم. مطالعه سمینه
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي، په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې ویني. دوستانو، چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلپ او یا ځینو دونو کې رانغړل کیږي، ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې د سیواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او د امکانات کم لرو، زه بیلګه تاسو ته درکم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب کوم لولو په افغانستان کې موږ هیڅ کتاب نه لرو. اول په خپل ژبه کې لرو یم یو څو چپټرونه چې هغه دیش تلويخ کال پخوانی دي، خو کوم انټرنیټ ته کینو موږ د وسنۍ دقیق ورستی پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولای شو او غلوستل شي. چلته معلومات په لنډ باندې انتقالېدلی شي، یعنی ملټي میډیا یو زور یو گراف کولای شي، یو خوځنده گراف، یو انیمیشن کولای شي، د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړو کې کلپ کې ورسی لوستنګی ته او په ډیر اسانه باندې کولای شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر د لوستنې کم دود چې هغه یو څه متضرر کړي.
همزولو، میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري. د دل نږدې 150 کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډیر ښه و خو اوس یې خواند نه شته.
ډیر ښکاله به کیږي چې کتابونه خرڅوم لکه ډیر کاله مخکې خ خرڅېد، ډیر خرڅېد، خلکو شوق هم ډیر زیات و. او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي، نو فرق راغلی ډیر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی. ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري، نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري. نو یو خو کتابونه هم ګران دي، بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوی دی ورسره.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږ یې. ډاکټر محب الله اسغام د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي. دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله، خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوې پیدا کړې.
تر هغه ځایه چې زه په خپله کورنۍ کې ګورم، خپل ورونو کې ګورم، رښتیا د خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې پخوا چې موږ وړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي، دوی بار وخت کتابونه لوستل. اوس هم هماغسې الماری شته، مګر د نور ورونه چمیدی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري، خو مطالعه چندان نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثرا ځوانان د پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شیانو بوخت دي چې وخت یې ضایع کیږي. ورسره
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي. درمل همدار زیاتوي چې د وخت په تیریدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دی زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې، یو وخت ورته ځانګړی کړي. هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. دا هم ده چې ټولنیز ارزښتونو یو څه تفاوت کړی. ځوانان په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک هغه چې په یو خم موټر کې ګرځي، په دوبی کې ځمکرانی ول، هغه سړی رسېدلی سړی دی. د مانوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو متوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په مانوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه. مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم. خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه مانوي لحاظ وځپل شي، بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني. بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قانون غوندې پیسې.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی، نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله، نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی، خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې و مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده، خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل. او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل. خلک ناهیلي شوي دي. مثلا ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه، په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځپل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره دم تېرېدونکې ده، او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
چی حیا نہ بے چنی دنیا سبو
همزولو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره په کار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول په کار دي چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څو نه لرو چې هغه باندې موږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده، دومره مطالعه ډېره کولی شو. څومره چې مطالعه ډېره کوو، همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمل چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو. نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر هغه مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړي، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کې، درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره دی وخت زیات کی. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره ده چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیم یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکی په ټکی زده کړي، مهمه ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړي. بل درېمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل چې سره وتړې، ستا په حافظه کې یو شی بل چی سره وتړي به ته نه نیری کی تاسو مثال وایم هغه کتاب چې زته است استناد ربند کمپری کې لیکلی و چې پروسیجا به کې لوک ال ډبل او کې پیاسته وای یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړیو کنه ال لیکلی و به دوه پیاز رسم کړیو به کې لیکلو دغه شکل چې تو ګوري به اسکل است یعنی دغه سی ټکنیکونه متعلق شته چې ستا حافظه لري رفاله شي کوم غوړو چې خپل ټولنیز سطح منوي له حز مختبوز او ټول برخو کې پرمختګ وکړو د ټول برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضروري
وخت نه تیر ده خو تیر شوه نه پلو بچو تا کتاب ورکا ورتا په مینا څو خبرې وکا هر پښتنه ته جواب ورکا
زول ددیونه تاندې څنګه هم دومره واتاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaq@rferl.co تختای پم
اخرى قلم را واخلا بده نړۍ کې ځان ته ځای جوړا مرا کل وړ برجنا مجوڼوا ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړا و چھڈو ډي اخرى قلم را واخلا بده نړۍ کې ځان ته ځای جوړا و چھڈو ډي اخرى قلم را واخلا بده نړۍ کې ځان ته ځای جوړا
آزادی رادیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د آزادی رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالو سلامونه مونږ کې هلي مو ومنئ او موږ غوښتل د حقیقت سره په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د ځوانانو د موین خغلی ډاکټر صاحب کمال سادات سره مرکه ولرو. خغلی سادات هم د اوس سره په سټډیو کې دی. خغلی سادات خراغلاس
ډیره مننه. خغلی ترمن
مننه. سادات صاحب اوس چې تاسو د ځوانانو د موین په توګه په دنده مرل شوی څه پلانونه دي د ځوانانو د ستونزو د هواري په برخه کې؟ ځکه نن سبا کتل کیږي د ټولو په پرتله په دغه هیواد کې د ځوانانو ستونزې ډېرې دي. د دوی د ستونزو د هواري برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
ترمن صاحب معینیت عمر جوانان یا د ځوانانو معینیت په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته کار کوي، لکه د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د رضاکارانه ځوانانو په برخه کې، همداشان د کار موندنې په برخه کې، د ځوانانو د ژوند د جوړونې په برخه کې. موږ درې ریاستونه لرو چې درې واړه ریاستونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دې تر څنګ غلی ترمان موږ په ولایتونو کې یا مریتونه لرو یا مدیریتونه لرو، نو موږ ډیر ښه کار پیل کړی دی. مثال د تعلیم په برخه کې موږ څو ورځې وړاندې د شپږ ویشتو پوهنتونونو او تعلیمي ادارو سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې لس زره درې سوه هغه ځوانان یا هغه خورکۍ خویندې چې هغه یا په کمکور کې بې نتیجې پاتې شوي دي، یا دوی د لوړو ته زده کړو وسو ته کت نه لري، د پیسو یا نور لاملونه دي. دغو خلکو ته موږ اعلان کوو او اعلان مو ورته کړی دی چې که تاسو غواړئ چې په کابل او په ځینو ولایتونو کې چې پوهنتونونه دي چې موږ قرارداد ورسره کړی دی، خپل عالي تعلیمات ترسره کړئ، له موږ سره رجوع وکړئ. اوس هم هر ورځ په لسګونو وروڼه خویندې زموږ معینیت ته راځي، هلته موږ هغوی ته امر ورکوو، مربوطه پوهنتون ته معرفي کوو. د دې تر څنګ جناب ترمان صاحب مونگ آغا کسان چې هغه بالکل غریبان دي، بیخی د فیس طاقت نه لري، وسی نه لري، هغه مونږ فری یا مجانی یا په وړیا ډول پوهنتونونو ته معرفي کوو او معرفي کړي مو دي. خو ښاغلی ترمان زه د ټول افغانستان خلکو ته اعلان کوم چې اوس د ځوانانو معینیت چې دی په دې کې هیڅکله فساد نشته او نه به فساد پکې وي.
او نه
څوک دی کېدای شي مخکې وي،
خو هغه پاره ز خبرې نه کوم ځکه چې هغه دوره تیره دوره نور
ټول
مدیرانو صاحبانو ته مې مکتوبونه لیږلي دي چې تاسو بیخي چې فساد طرف ته رشوت طرف ته مو ور فکر نشي او ټولو ته مې اختریا ورکړی ده چې هر څوک په فساد نه گیر شول هغه هم د اسلام په رڼا کې هم د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې مجرم دی باید تر سره نشي او د دې ترڅنګ ټولو مدیرانو ته مو ویلي دي چې هر څوک چې دلته راځي که هغه متعلم دی که څوک دی ډیر ښه سلوک ورسره وکړي ځکه چې پخوا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا شوې وه له حکومتي چارواکو یا مامورینو خلک خفا وو نو دوی ته مو ویلي دي چې هر څوک درته راځي ډیر ښه سلوک ډیر ښه کردار ورسره وکړي که کار یې ونه شي هم چې له ادارې نه معینیت نه په خوشحالۍ سره ووځي نو په دې اساس بله خبره مې دا ده د افغانستان ټولو ځوانانو ورونو خویندو ته چې هیڅوک د موږ ته وسیطې نه کوي که هر چا موږ ته وسیطه وکړه له هغې معلومیږي چې هغه زور لري هغه وسیطه لري د هغې کار به ځنډیږي هغه څوک چې وسیطه نه لري د هغې کار موږ په لومړیو کې کوو او ډېر په ښه شان سره یې کوو زر یې هغې پوهنتون ته معرفي کوو
ښاغلی صدر تاسې د کارموندنې په برخه کې دا هم واقعا ډېره د ځوانانو لویه ستونزه ده په دې برخه کې پلان سره یا که څه کړي دي او په پام کې لرئ کېدای شي راسره شریک کړئ
ښاغلی ترمان مونږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو چې په هغې کې اووه وزارتونه غړیتوب لري مثال د کار عمر اجتماعي وزارت دی د کلو پراختیا وزارت دی د مخدراتو پر ضد وزارت چې دی همداشان سیاتما وزارت څو نور وزارتونه دي دې سره په داسې یوه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې مونږ په افغانستان کې هغه کسان چې هغه د کار کسب خوندان دي یا نجار دی یا انجینر دی یا مستری دی یا په نورو اړخونو کې د کار کسب خوند دی د هغې ډیټابیس جوړوو بیا چې په افغانستان کې کومې مؤسسې ته وزارت ته ادارې ته اړتیا شوه د هغې لیست مطابق موږ ور معرفي کوو د دې سره سره په نورو هیوادونو کې چې موږ ورسره تړون روان کړی دی یا نورو تړونونه ورسره شوي دي هغې هیوادونو ته څومره لیبر مزدورکار نجار انجینر مستری خټګر کارګر ته ضرورت شو هغه ور معرفي کوو همداشان که ستاسو پوښتنه داسې وي چې ځینې کسان دي چې تعلیم لري ډیپلوم لري تجربه لري خو بیروزګاره دي د دغو کسانو دپاره هم زموږ د ځوانانو د مسؤلیت اداره چې ده هغه د ټولو وزارتونو سره مو نږدې کار پیل کړی دی وزارتونو یا نورو خپلواکو ادارو سره چې که دلته کوم پوسټ خالي کیږي باید له موږ سره په تماس کې شي او هغه ځوانان چې هغه په رښتوني ډول تجربه لري ملي ګټو ته وفادار دي هغه موږ ور معرفي کوو
ول د ځینو هیوادونو سره آیا تروس پرې کوم داسې تړون شوی دی ځینو هیوادونو سره چې آیا په پام کې دي چې دوی سره به تړونونه وشي چې د کار لپاره به ځوانان څه وکړي
تر اوسه خو زموږ معینیت داسې تړون نه دی ورسره کړی ځکه چې زموږ ډېر کم وخت کېږي چې دغه ادارې ته راغلي یو خو د وزارتونو سره په تماس کې یو فکر کوم چې دا کار به هم ډېر زر وشي د دې تر څنګ کله چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وټاکل شو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وټاکل شو له هغې سره موږ ناستې لرلې هغوی ته موږ وویل چې تاسو په وړو ځایونو کې دندې نه دي اخیستي باید د افغانستان د ځوانانو دپاره د تعلیم په برخه کې سکالرشپ برسونو په برخه کې ډېر کار وکړي او د افغانستان ځوانان چې دي له دغې حالت نه باید په ګډه سره وباسو دوی ودا وکړه چې داسې یو څه به کوي
ډاکټر صاحب پالیسی پخوا مخکې د پخوانی ځوانانو موین ښاغلي سغزي سره چې موږ مرکه کړې وه هغوی هم د پالیسۍ خبره کوله چې په پالیسۍ باندې کار کوي هیا هغه پالیسي چې پخوا د ځوانانو مینیت لرله هغه ناقصه وه باید نوې پالیسي جوړه شي که څنګه
نه بالکل هماغه پالیسي ده ډېره ښه جوړه شوې ده په ډېرو اړخونو کې پام ورته شوی دی او موږ په هغې پالیسۍ مطابق کار کوو او ډېر مصرف هم پرې شوی دی ډېر وخت هم په تېر شوی دی تجربه کارو خلکو جوړه کړې ده د دې تر څنګ موږ په ستراتیژۍ باندې کار کوو د ځینو وزارتونو سره د دغې ستراتیژۍ د جوړېدو دپاره موږ له ملګرو ملتونو مننه کوو موږ ته یو نفر راکړی دی دوه نور کسان هم راکوي دغه کسان به ډېره ښه تجربه ولري او په ستراتیژۍ جوړونو کې به ښه ماهر وي دا به زموږ سره په مصلحت باندې چې مونږ خوښ شي او د دوی نه مو امتحان واخیستی نو هغې نه وروسته په دې ستراتیژۍ باندې کار پیل کوي، یو څه کار پې شوی دی. نو که ستراتیژي مم جوړه کړه نو عمومیت چې دی په قانوني لحاظ سره بیا هغه قانوني مراحل طی کړل. کله چې ستراتیژي جوړه شي مونږ یوه ډونر ته یوې موسسې ته ویلی شو چې دا مې پالیسي ده، دا مې ستراتیژي ده، په دې اهدافو باندې مونږ روان یو، تاسو باید په دې برخه کې پلان هغه موسسه په دې برخه کې د بله موسسه نهاد په دې برخه کې مرسته وکړي. نو په پالیسي چې جوړه شوې ده، ستراتیژي په جوړېدو ده، د ستراتیژي هم جوړه شي، دا ډیره اوږدمهاله ستراتیژي ده، خورا ډیره قوي ستراتیژي ده او په دې باندې کار روان دی.
بله، یو وخت ډاکټر صاحب زه چې ځان سره مې انځورول د ځوانانو د مونیت په اړه وانم چې فکر کوم چې ځوانانو مونیت څه ډول باید وي، شخصي فکر را سره داسې و چې که مثلا کله زه د ځوانانو مین شم نو داسې وي چې شعبې به بېلابېلې ویشم، مثلا چې دا د لوړو زده کړو په برخه کې، دا د ځوانانو د کار په برخه کې، دا په دې برخه کې، او ضمناً یوه نیرو به د ځوانانو ایجادوم په مینیت کې، مثلا تقریبا ډېر څلوېښت کسه به مقرروم. دا به څه وي؟ دا به ارتباطي کسان وي د وزارتونو سره، مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې که یو څوک ستونزه لري محصلین، دا ورځ په ورځ به د هغوی کارونه څاري، هلته به مراجعه کوي چې د پلاني محصل مشکل څه شی شو، د پلاني محصل مشکل څه شی شو، دا څنګه شو. یا په نورو وزارتونو کې کار، ټولنیز چارو وزارتونو کې، یعنی هر وزارت سره ارتباطي کس باید موجود وي. آیا دغه خیالي دنیا کې دی شي چې یو ورځ په حقیقت بدل شي، او مثلا موږ داسې یو د ځوانانو مینیت ولرو چې ورځ په ورځ هر څه د وزارتونو سره اپډیټ کړي او وی ګوري چې د ځوانانو کار، د ځوانانو ستونزې تر کومه حل شوي دي، په کومه برخه کې ستونزه لري.
د ماهر ژورنالیستان داسې وي چې خامخا یو څوک مجبوروي چې حقیقت ووایي. ښاغلی ترمان، بالکل داسې ادارې شته دي په ټولو اړخونو کې شته دي. څنګه د قرارداد نه نظارت وشي، څنګه له وزارتونو سره کنټکټ تماس ونیول شي، اوس مې پرېږده چې حقیقت درته ووایم. د ټول شته دی، همدغه ارمان زما سره هم و، سخت غمجن یم، سخت دردیدلی یم، او سخت مې ارمان ده چې څنګه دغه زما دردیدلی ځوانان د دغې دربدرۍ نه راووزي او د ځوانۍ ژوند وکړي. زما ځوانانو خویندو ورونو ځواني تیره نه کړه، په غمې تیره کړه، مصیبت کې، بیکارۍ کې، مفلسۍ کې، بې پیسې، په یوه ارمان دغه دې روان دي. خو ښاغلی ترمان، دلته چې یو مدیر بدلوې، د دومره لوړ پوړو چارواکو نه به تا ته ټلیفونونه وسیتې راشي چې حریان بشي حریان. تر اوسه پورې مې شروع پې کړې نه ده په بدلولو کې. که زه پنځه ورځې وم په دې معینیت کې، زه به هغو کسانو ته حق اولیت ورکوم چې هغه کار کولی شي. په دې معینیت کې د یوې کورنۍ پنځه شپږ غړي چې دی هغه کار کوي. معینیت د ځوانانو دی، خو تر ټولو ډیر عمره زموږ مشران چې دی همدلته کار کوي. زه ورته وایم چې پلانکۍ چیرته دی؟ پلانکۍ دغه کار ولې نه کوي؟ ازیری چې وګورې په څو بجو به راتلل، په څو بجو به وتل. سهر چې راشم ارزی ازیری زما سره وي، مازدیګر کې زما سره وي. خورا ډېرې ستونزې هم شته دي، ډېرې ستونزې شته دي. هغه سې چې باید په دغه پوستونو باندې خلک مرل شوي وای، تعلیم یافته په پالیسۍ پوهیږي، په پلان پوهیږي، پروپوزل جوړ کړي، په نظارت سروې برخه کې تجربه ولري، هغه سې څه نه دي شوي. ډیری په وسیتو، په سیاسي ملحوظاتو، په نورو اړیکو باندې راوستل شوي دي. یو څوک دی دلته کار کوي، یو بل ولایت ته لیږل شوی دی. یو څوک دی چې وظیفه دلته ترسره کړي، بل ادارې ته لیږل شوی دی. همداشان نور ډېرې ستونزې دي چې هغې مخه باید ونیول شي. هغه پوستونه چې اوس ځینې کسان پې مقرر دي، کار نشي کولی، هغه باید هغو ځوانانو ته چې هغه له نوې ټیکنالوژۍ سره بلد دي هغې ته وسپرل شي. ښاغلی ترمان، یو څوک چې په یوه اداره کې مدیر وي، دویم دریم بست باندې کار کوي، هغې د کمپیوټر نه وزده؟ اغا دی یو ټم ټیبل یو پوی نشي؟ اغا دی ایمیل باندې پوی نشي چې ایمیل څنګه لیږل کیږي؟ دلته داسې کسان شته دي. زمیله خپل جناب جمهور رئیس، له جناب وزیر صاحب، نور اړوند ادارو نه غواړم چې مونږ ته پوره صلاحیت واک اختیار راکړي. تر لکه څنګه ترمان صاحب چې تا ارمان درلودل او په ځای حق ارمان دی، داسې زما او ستا په مولینا او ځوانان دي ارمان لري. غواړو چې د غزوانانو د ارمان ترې وه د پورې ور پوره کړو.
من ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه غواړم چې که څه هم ویل کیږي چې د پخوا په پرتله اوس مهالي حکومت کې د ملي وحدت په حکومت کې د ځوانانو برخه ډیره ده، مثلا ځانو کډرونو ته ډیر برخه ورکړل شوې ده، ولې بیا هم د ځوانانو د موینیت هغه مبارزه په دې برخه کې سوي چې ځوان کډرونه په لوړو دولتي پوستونو باندې په کار وګمارل شي، او بله برخه دا چې یو شمېر ځوان کډرونه په بهر کې اوسېږي د هغوی د راستنېدو په برخه کې هېواد ته او په دنده ګمارل یې په دې برخه کې ځوانانو موینیت څوکي.
په دې اړوند هم موږ له حکومتي چارواکو سره ځینې هغه افغانان چې هغه په نورو هېوادونو کې دي، که امریکا کې، برتانیا کې، جرمني کې، په نورو هېوادونو دوبۍ کې، هغوی سره د تماس پروګرام مشته دی، له ځینو ځوانانو سره مو تماس نیولی دی. هغوی هم دا وایي چې مونږ ته پوستونه پیدا کړي، مونږ درځو خدمت کوو، خو له هغوی نه داوا دام اخلو چې دلته چې پوست اخلی په لوړ پوست باندې کار کوي بیا به تر ډیره په افغانستان کې پاتې کیږي. هم همداشان اوس خو په دې حکومت کې که حقیقت سره ووایو ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. تاسو د نوي ولیان وګورئ، نوي سفیران وګورئ، نوي معینان وګورئ، اکثره چې دي هغه ځوانان دي. خوشحاله اوس
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.